کلایوه به خرامنسته کیږي یو چاته په کې zarar رسیږي او یو څوک متهم کیږي په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي چې مثال یو کس خپل داوا را پیل کړي په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحوی دفتر د ارزونې د څنګه له مشر خغلی عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو سیرت صاحب تاسو ته خراغلاس وایو په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقع کیږي یو چاته zarar رسیږي او یو څوک په کې متهم وي څه ډول یو څوک خپل داوا را پیلولی شي
بسم الله الرحمن الرحیم په پیل کې تاسو ته ساسي محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم دعوا د یا جزائی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسو ته اشاره به ولرو اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او په آگاسی نو دبا زیربت ارگانونو تا اطلاع ورکی یو دویم تحریک دی دعوا دی جزی پی وقتی که چی او سرای کمک او دی نجات لپار چیغی وکی استغاثه وکی در دو موضوعات دی درایم دغه دی چی کل دی جرم نخبر سو یو سرای کشفی ارگانونو تا دی پا مورد که اطلاع ورکی تحریک دی دعوا لده شروع کی چلورم دا دی چی شکایت چی کل د اشخاص او افراد له طرفه البته په د قوانین پرانا کې دا به پیلېږي بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمي مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله دلته دعوا پیل کیږي او همدغسې نور موارد دی لکه مشاهده دی علایم آثار دی جرم ده یا نشر لکه نن سبا رسنه دی خبریگی دی رسنه له طریقه یو جرم واقع کیگی او اگر طول خلق بینی خاصتا کشفی او تحقیقی ارگانونه به دی اړه باید خپلی چیدنه پیل او شروع کی او یا خپله شخص راضی وایی چرا ما دغه جرم کرده دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي داسې بس اشخاص هم سته نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي دغه ته یې مراحل یې څنګه وي اول باید سړی امنیتی ارگانونو ته لاړ شي هلته خپل دعوا پیل کړي کنه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزای کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري چیغې به وایي لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک نن سبا ټلیفون دی غږ کوي یو سلو نونسته شمیرې ته زنګ وایي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله چیغې وسوې د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده ولې د وسایلو په اساس باندې ده نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي موقع د کتابت نسته ده دا کوای سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغې هم کوو کې چې کومک بعد اغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل مظفین د پولیسو ته به څه کوي خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو تاسې په خپله انتقام نه اخلئ ځکه که انتقام تاسی واسه تاسی په انتقام که دیسی اسراف وسی به هاگه کسی دی قانون پولان دی اغا ظالم دی اغا که دیسی مظلوم واقعی سی نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او اغا دی قانون پرانا که مربوطه مراجع و تا نه حاضریگی خپل شکایت نبلنده که او منتظر دیدی وسی چې زه خپل انتقام خپل اقلم ده په حقیقت که دی قانون سرغړونه ده لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کې دای سي دای په دې کې اسراف کې زیاتوالی وکي اغا ظلم به دومره نه وي لکه نسبت دی دینه چې دای بیا کوي کنه نو په دې وخت کې بیا دای د قانون په وړاندې دای هغه کیږي جواب دی د مکلف دی.
او خبره ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي یو داوا رسمي داوا ځان ته نه پیلوي او خپل لاس په کار کوي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرې دم شاید په دغه قانون هغه سي چې د پله به نشي پرې کېدی شي بیرته خوشي شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفقین له لحاظ لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه جزاوی مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې او ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
چې یعنی په افغانستان کې اداري فساد دی، وایي که زه دغه کس چې ما ته یې ضرر را رسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم، نو حکومت به یې بېرته خوشي کړي.
نه، حکومت یې نه خوشي کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کېږي که فساد اداري وي. درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوي دغه جزا هم ذکر ده او رد د مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو دلته د اغه اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمي سوي خاصتا په مالی هغه انداز کې، نو هلته جرم ورته معلوم دی کنه. جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي، حبس طویل ورته وایي، په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو زده ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته، نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلته کم ستونزه نسته ده، باید مونږ مراجع قانونی مراجع ته عرض سو چې قانونی مراجع د قانون په رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه حبس هم ورته او رد مال هم سبکی. که چیرته خالی جزایی موضوعی هلته هم حبس ورته معلوم دی، په حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره.
که چیرې متهمان یا مجنیاله ډیر ویلې وکاس څخه په دې منځ کې یو کس ل خپل دعوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کیدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنیاله هغوی باندې اقامه دعوا وکړله، پس بنا پر دلایلو باندې چې ار نو دلایل چې وي هغه به د مجنی علیه په زم ګمان باندې، مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور، او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو دغه نه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجودی متعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدی سي د عریضه او اقامه دعوا.
یو بله مسله دا هم ده چې ځینې دعوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې تر هغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډیره مننه.
تشکر.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ. ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. خلق لا څو خرا په دی خو په ودونو کې په بسم الله قدم را واخله آهسته برو او دې توارت سندري وای
د دې مخيره خره ډېر لري دي کته هم موږ د دې لیکلې څنګه لرو په کتابو کې خو دومره دې سره کونه روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو.
بسم الله قدم را واخله شایسته نام کې موشي سنینا
د موسیقۍ د استاد احسان عرفان په نظر په نړیوالو معیارونو برابر آهسته برو کومه ده؟
اصول خود شروع نه باید مراعات شي چې ټیمپو شروع کیږي. د استاد ته پلی کوم ده.
خلق د آهسته برو په اړه څوي
خدي اوازونه ورته وای صابرو ماینانه صابرو په بسم الله قدم را واخله مخکې خدي ګډيږي ترغه چراغ له پال دغه چې موټر کې سپري بیا یې حالته
نن په همدی حق له خبرې کوو. په پیل کې د واده په مراسمو کې ناوی او زومته د بسم الله قدم را واخله یا آهسته برو سندرې په تاریخ لګیږو. بیا یې ارزښت چیړو او د موسیقۍ له استاد سره مرکه هم لرو.
درنو دوستانو، د موسیقۍ مایران وایي چې په بسم الله قدم را واخله، ورو ورو راځه، کجاوی او داسې نورې سندرې د واده د بنسټ مانا لري. د دوی په باور په ژوند کې نیکمرغي او بدمرغي لامدې ځای څخه پیلېږي. د ګډ ژوند خواته د لومړیو قدمونو د کېښودلو پر وخت په بیلابیلو سیمو کې بیلې سندرې ویل کېږي. دا چې د آهسته برو، په بسم الله قدم را واخله، ورو ورو راځه او دې ته ورته سندرو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلي دي. نوموړي د دې سندرې لرغونتوب ډېر پخوانی وښوده، خو هغه سندره چې